אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبې ورځ ده او د 1415 هجري شمسي کال د سور شپږمه ده چې 2016 میلادي کال د اپریل له 15 نیټې سره برابرېږي په واشنگتن کې دا وخت ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې سهار 15 بجې کېږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
ولسی جرګه وایي چې جمهور رئیس باید د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدان ورته معرفي کړي د امریکا یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې اوباما به نن سوریه ته د 250 عسکرو استول اعلانوي او ملګری ملتونه وایي چې په شمالي کوریا د بالستیک توغندیو د ازموینو په بدل کې د نورو بندیزونو په لګولو غور کوي
دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې ترکیه وایي له کوم وخت نه چې یونان ته د سمندر له لارې د مهاجرینو ورتګ بند شوی دی دا وخت ډیر کم وخت هغه هیواد ته رسیږي د ننګرهار د ولایت د استیناف یو محکمې د ننګرهار د پوهنتون دریش هغه محصلین د بند په سزا محکوم کړل چې سمودې مخکې د حکومت په خلاف باندې په مظاهره کې ګډون کړی و نامعلوم وسلوالو کسانو د زابل په ولایت کې د پولیو د کمپاین یو کارکونکی زخمی کړی دی او د حزب اسلامي یو پخوانی وائن قریب الرحمن سعید وایي که دغه ګوند شرطونه ومنل شي ښاغلی حکمتیار به شخصا هم افغانستان ته سفر وکړي په دې اړه به یوه مرکه واورئ خو لومړی له نظرانې یوسفزی نه خبرونه واورئ
السلام علیکم ولسی جرګه وایي چې جمهور رئیس غنی باید چې د دفاع د وزارت او ملي امنیت د ریاست کاندیدان ورته معرفي کړي د ولسی جرګې دوه مرستیال نعمت الله غفاري امریکا غږ ته ویلي دي چې د نن ورځې په غونډه کې چې د جګړې او سولې په مسایلو به خبرې وشي د حکومت نه به د وکیلانو یوه غوښتنه دا وي چې وزیران دې ورته معرفي شي او د سرپرستانو ستونزې دې حل شي نن ته ولسمشر غنی د ملي شورا ګډه غونډه راغوښتي ده د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې باید چې د امریکا او اروپا اتحاد ترمنځ د آزاد تجارت په اړه د موافقې په برخه کې پرمختګ وشي هغه وویل چې دا څرګنده ده چې امریکا به د آزاد تجارت نه ګټه واخلي او د غسی نور هیوادونه چې تجارت کوي دوی ته به هم ګټه ورسیږي اوباما دغه خبره د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره په خبري کانفرنس کې وکړه اوباما وویل چې امریکا او جرمني د یو بل تر ټولو لوی تجارتي شریکان دي دواړه هیله وښووله چې د اطلس د دواړو خواوو ترمنځ د تجارت لپاره او د پانګه اچونې د شراکت لپاره به ملاتړ پیدا کوي د امریکا ولسمشر اوباما پریکړه کړې ده چې 250 تن عسکر به سوریې ته واستوي چې د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړې کې مرسته وکړي د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي هغه زیاته کړې ده چې اوباما به نن د دوشنبې په ورځ په جرمني کې د خپل سفر په اخرنۍ ورځ دغه اعلان وکړي د اوباما سعودي عربستان برتانی او جرمني ته د سفر په دوران کې د اسلامي دولت د ډلې په مسله زیاتره خبرې وشوې دا اوس وخت په سوریې کې د امریکا 50 تنه ځانګړي عسکر موجود دي نن دوشنبه د اوباما د اعلان وروسته په دې حق له نور تفصيلات به هم معلوم شي خو اوباما د دینه مخ کې دا ویلو چې سوریه ته به ځمکني عسکر وانستوي هغه په جرمني کې زیاته کړې ده چې د سوریه د ستونزو د حل کولو لپاره باید د پوځي چارو نه علاوه نوري لارې چارې هم په نظر کې ونیول شي اوباما چې د بي بي سي د ټلویزیون سره مرکه کوله وویل چې دا به د امریکا یا د برتانیې اشتباه وي چې ځمکني قوا د بشار اسد د رانسکورولو لپاره سوریه ته ولیږي اوباما ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید په روسیه او ایران فشار واچوي چې اسد دې ته مجبور کړي چې د سوریه د یاغیانو سره موافقه وکړي او په سوریه کې نوې انتقالي حکومت جوړ کړي د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو ویلي دا هغه وخت نه چې د سمندر د لارې یونان ته د سوریې د مهاجرو مخه بنده شوې ده ډېر کم مهاجر یونان ته رسیدلی دی. د امریکا غک خبریال مایکل بران په دې باب یو رپورت را لیږلی دی چې خلاصې تاسو
خاغلی داوود اوغلو دغه خبرې پرون د سوریې سره ته نږدې د هغه ملک د غازیانتیب په ښار کې چې د آلمان مشره انګیلا مارکیل او د اروپایي اتحاد د شورا مشر ډونالډ ټوسک هم حضور و کړی دی. د اروپا دغه دواړه مشران کوشش کوي چې د هغې موافقې د عملي کولو شرایط عملي کاندي چې د 2 میلیارد ډالر په بدل کې هغه مهاجر باید بیرته ترکیې ته راواستول شي چې یونان ته رسیدلی دی. د آلمان مشره انګیلا مارکیل په دې باب وایي
Wir haben heute die Möglichkeit gehabt, sehr praktisch einen Teil des EU-Türkei-Abkommens einmal
in Einschätzung zu nehmen. Nun haben wir die Möglichkeit, die Schereit berabar kral. Au du Europäe Etihad au du Türkiye Terman da hagi muafiqe da amali kawalu iwe barche taniz di shuyu che da mahajiru pa bab shuweda. Magar pa ayin waqt ke da waqt da zarwat lari che pa da bab da Türkiye haga hasse da niz di nao saral shi چې نه یوازې دا چې د میلیونو مهاجرو دپاره یې محفوظ ځایونه تیار کړي، بلکې هغوی ته یې ښه فرصتونه هم پیدا کړي دي.
بشري مرستندویه ادارې خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت د ډلې نه د موسل ښار د بیرته نیولو په جګړې کې د هغه خلکو په ژوند ډېره ناوړه اغېز کولی شي چې په جګړې کې بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې مشرې لیزا ګرینډي د امریکا غږ ته وویل چې څنګه چې د موسل نه مخکې د رمادې په ښار کې د جګړې او تباهۍ نه وروسته تاسو ولیدل چې هلته په خلکو ډېر سخت اغېز شوی او داسې به د موسل د خلکو سره هم وشي. د موسل په جګړې کې شاوخوا 3 لکه تنه بې کوره کېدای شي. هغې وویل چې که چیرې د هغوی کورونه ویجاړ شي نو هغوی به د میاشتو لپاره بې کوره شي. د رمادې ښار د اسلامي دولت د ډلې نه تیر کال د دسمبر په میاشت کې بیرته ونیولی شو. عراقي ځواکونو اوس د موسل ښار د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. او ملګرو ملتونو د شمالي کوریا د شنبې د ورځې د بالستیک توغندیو ازموینه غندلې ده. ملګرو ملتونه وایي چې دا د ملګرو ملتونو د قوانینو نه سرغړونه ده. پرون یک شنبې په ورځ ملګرو ملتونو اعلامیه خپره کړه چې په کې د شمالي کوریا دغه اقدام په سختو ټکو غندلی دی. په دغه اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې ملګري ملتونه به د شمالي کوریا د دغه اقدام نه وروسته په هغوی نوي بندیزونه هم ولګوي او پیونګیانګ به دې ته مجبوره کړي چې د نړیوال قوانینو درناوی وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
تاسو د امریکا غږ واشنگتن لومړی سهرنۍ خبرونه اورئ. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وای د هغه وخت نه چې د سمندر په لار باندې یونان ته د سوریې د مهاجرو مخه بنده شوې ده، ډېر کم مهاجرین اوس یونان ته ځي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال مایکل براون رپورټ ته.
د ترکیې صدر اعظم ښاغلی داود اوغلو وایي چې د اپریل د میاشتې د لومړنیو ورځو راهیسې چې یونان ته د سوریې د مهاجرو د تګ مخه بنده شوې، په هغې کې ډېر زیات کمی راغلی. او هغه وایي چې د نومبر په میاشت کې د دغو مهاجرو شمار 6000 تنو ته رسیدلی و، مګر اوس د هغې شمار 130 تنو ته رسیږي. ښاغلي داود اوغلو دغه خبرې پرون د سوریې سره ته نږدې د هغه ملک د غازیانتیب په ښار کې چې د آلمان مشره انګیلا مارکیل او د اروپایي اتحاد د شورا مشر ډونالډ ټوسک هم حضور و کړی دی. د اروپا دغه دواړه مشران کوشش کوي چې د هغې موافقې د عملي کولو شرایط عملي کاندي چې د 2 میلیارد ډالر په بدل کې هغه مهاجر باید بیرته ترکیې ته راواستول شي چې یونان ته رسیدلی دی. د آلمان مشره انګیلا مارکیل په دې باب وایي
Wir haben heute die Möglichkeit gehabt, sehr praktisch einen Teil des EU-Türkei-Abkommens einmal
in Einschätzung zu nehmen. Nun haben wir die عملی لارې شرایط برابر کړل. او د اروپایي اتحاد او د ترکیې ترمنځ د هغې موافقې د عملي کولو یوې برخې ته نږدې شوي یو چې د مهاجرو په باب شوې ده. مګر په عین وخت کې دا وخت ته ضرورت لري چې په دې باب د ترکیې هغه حسې د نږدې نه وڅارل شي چې نه یوازې دا چې د میلیونو مهاجرو دپاره یې محفوظ ځایونه تیار کړي، بلکې هغوی ته یې ښه فرصتونه هم پیدا کړي دي. د ترکیې سره په دغې موافقې کې دا هم راغلی دي چې اروپایي اتحاد له دې سره په اصولو کې موافقه کړې ده چې د ترکیې سره به د مهاجرو د دروند بار په اوچتولو کې مرسته وکړي. هغه څه چې موږ یې غواړو په هغې اطمینان حاصل کړو هغه دا دي چې باید د غیر قانوني مهاجرو د تګ لارې بندې شي او هغې ته باید د قانوني لارو لټون پیل شي. مگر دا آسان کار هم نه دی. مونږ باید دغو خلکو ته د هغوی خپل ملک ته نږدې ښه شرایط مهیا کړو، او دا په اصل کې هغه زموږ یو هدف دی چې د ترکیې او د اروپایي اتحاد نږدې همکارۍ ته زیات ضرورت لري. له بلې خوا د جمعې په ورځ د بشر د حقوقو د عفې نړیوالې ټولنې د اروپایي اتحاد نه وغوښتل چې په ترکیې کې د مهاجرو د بشر د حقوقو نه سرغړونې له نږدې نه وڅاري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري. پرون د یک شنبه په ورځ د ننګرهار د ولایت د استیناف یو محکمې د ننګرهار د پوهنتون هغو دریشو محصلینو ته د بند سزا واوروله چې څو میاشتې مخکې په یوې مظاهرې کې ګډون کړی وو او د داعش او طالبانو په طرفدارۍ شعارونه ورکړي وو او هم یې د افغانستان ملي بیرغ تر پښو لاندې کړی وو. پام وکړئ، نور تفصیل د جلال آباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې.
هغه لاریون کې په ښکاره توګه د داعش او طالبانو بیرغونه پورته شوي وو چې وروسته حکومت په دغه مسله کې 1.5 محصلین ونیول او د زندان په خونو یې دننه کړل. د غالنی محکمه تیر مازیګر ناوخته د استیناف محکمې د رئیس قضاوتمن عبدالولی قاضی زاده په مشرۍ را بلل شوې وه. په نیول شوو محصلینو کې 21 د دولت ضد تبلیغاتو په تور د اساسي قانون د 9 مادې او جزا قانون د 144 مادې په بنسټ هر کس په 15 میاشتو تنفیزي بند محکوم شول چې د بند موده د نیول کېدو له ورځې حسابېږي. قضاوتمن عبدالولی قاضی زاده له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي چې د دغو 21 محصلینو د بند موده پوره شوې او په دې وعده خوشی کیږي چې بیا به په دغه سیاسي مسلو کې ځانونه نه ښکېلی. هغه وایي په دغه علنی جلسه کې یو کس د حزب تحریر سره د تړاو په تور د تروریستي جرمونو د قانون د 19 مادې په بنسټ په 2 کال تنفیزي بند او بل هغه د دولت ضد تبلیغاتو په تړاو د ترلاسه شوو اسنادو او کورنۍ او بهرني امنیت د 9 مادې په بنسټ او د جزا قانون د 144 مادې په پام کې نیولو سره په 1 کال او 6 میاشتو تنفیزي بند محکوم شوی دی. همدارنګه اوه نور ملي بیرغ ته د سپکاوي او دولت وسلوالو مخالفینو سره د تړاو په تور د اسنادو د نه لرلو له امله د اساسي قانون د 25 او جزا قانون د 4 مادې په بنسټ برات شول، خو د دولت ضد تبلیغاتو په تړاو د کورنۍ او بهرني امنیت د 9 مادې او جزا قانون د 144 مادې په بنسټ هر یوې په 15 میاشتو تنفیزي بند محکوم شول. د علنی جلسې قضایي پلاوی ویل چې په نیول شوو کې یو شمېر عدلي تعقیب ته ورپېژندل شوی دی. د علنی جلسې قضایي پلاوی ویل چې د نیول شوو کسانو په اړوند شوې پریکړې نهایي نه دي او کولای شي سترې محکمې ته مراجعه وکړي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي که دغه محصلین تر خوشې کېدو وروسته سم نه شي نو بیا ځلې مراد او بخل ګرانېږي.
که خوشې کېږي هم بیرته هغه ورانکارۍ ته چې مخکې شوي وو هیچا ته به اجازه ورنه کول شي، ځکه د پوهنتون فضا د خدای په فضل اوس ډېره ښه ده او ډاډمنه ده. هغه تشویشونه چې هغه رفه شوي دي.
د ننګرهار پوهنتون کې د سیاسي فعالیتونو خبره نوي نه ده، خو چارواکي وایي اوس پکې د دغو فعالیتونو کچه کمه شوې او د لمانځه وړنې لپاره لا نورې هڅې کیږي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
دا واشنگتن د مخوستم 8:44 دی. پرون د یک شنبه په ورځ نامعلوم وسلوالو کسانو د زابل په ولایت کې د پولیو یو واکسیناتور په ډزو ټپي کړی دی. په موکړې زمونږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ چې د قندهار نه را لېږلې.
د زابل د شاجوی ولسوال وزیر محمد جوادی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د شنبه په ورځ ناوخته د دې ولسوالۍ روغتون ته څیرمه د پولیو پرې واکسیناتور وسلوال برید شوی. نوموړي زیاته کړه چې د پولیسو لخوا د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي، خو لا هم تر اوسه پورې معلومه نه ده چې برید کوونکي څوک دي.
زابل سناتور په شبخانی او مقصدی فلسوی ده تو وسه روښانه نه ده طالبانو وستلی ده ترورستانو وستلی ده
د زابل د امیر روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی وایي چې دغه برید د پی ټی ټی یا د پولیو واکسین پر هغه ټیم تر سره سوی چې هر ورځ په ځنګړو سیمو کې کوچنیانو ته د واکسین رسولو دنده په غاړه لري. ډاکټر توخی زیاتوي چې د پولیو واکسین په تطبیق کې هیڅ ستونزه نه لري او د دې ولایت په ټولو لرو پرتو سیمو کې کوچنیانو ته واکسین رسولی دي.
خو بدبختانه له دې پیښې سره اوس مخامخ شوي او د دې هیڅ علت معلوم نه ده. وروسته به څرګنده سي چې د دې تر شا کومه دوی میاشتې مخکې مو هم یو بل د واکسین کارکوونکی پر یو پټ شوي مین باندې زخمی سولو چې هغه هم د واکسین د جریان په وخت کې یو مین پر چاودلی و هغه زخمی ولو. دا دومه پیښه ده.
د پولیو واکسین ټپي سوی واکسیناتور چې اوس مهال د کندهار ښار په میرویس حوزوي روغتون کې تر تداوی لاندې دی امریکا ژغ آشنا رادیو ته د دې پیښې په اړه داسې وویل.
د باندې دروازې په مخ کې واکسین ورکوم د اړخ له خوا یې ویشته چې ویشتم هغه ځوان مې هم ولیدي خو یې څنګ له خوا یې له دې خوا وویل ورمې ووته.
تر اوسه چا د دې پیښو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ځینې روغتیایي چارواکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د واکسین کمپاینونه پرته له کومې ستونزې ترسره کیږي خو د واکسین په کمپاین کې شامل کسان باید د وسلوالو طالبانو په خوښه وټاکل سي. دا په روان عیسوي کال کې د پولیو پر واکسیناتورانو د برید لومنې پیښه ده. تیر میلادي کال په کندهار ښار کې د پولیو واکسین پر ښځینه واکسیناتورانو وسلوال برید وسو چې له امله یې یوه ښځینه واکسیناتوره ووژل سوه او بله یې ټپي سول. دغه راز د کندهار ولایت په شولیکوټ ولسوالۍ کې هم د پولیو یو واکسیناتور د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو تر منځ د نښتې پر مهال ووژل سو او د دې ولایت په تخته پل ولسوالۍ کې بیا د سړک د غاړې په منچاودنه کې یو تن واکسیناتور ووژل سو او پنځه تنه نور ټپیان سول. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادۍ رادیو اعلان د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل. د افغانستان د حزب اسلامي یو پخوانی ویان او د هغه ګوند د اجرایوي شورا غړی قریب الرحمن سید وای که د دوی ټول شرایط ومنل شي نو حکمت یار به هم افغانستان ته ولاړ شي. هغه دا خبره زمونږ د همکارې زیبا خادم سره په مرکه کې کړې ده. پام وکړئ مرکه ته.
محترم سید صاحب، د حزب اسلامي د هیئت کم شرطونه چې تر اوسه منل شوي دي لکه څنګه چې ویل شوي دي چې د دوی تر هوا پنځه شرط وو، پنځه ویشت کې شل منل شوي، پنځه پاتې دي. په دې پنځو کې ستاسې په فکر هغه مهمه کم یو ده؟
اصلا که عرضو کم حزب اسلامی افغانستان د دې مذاکرات لپاره په پوره اخلاص سره د حزب امیر غواړي دغه مسله دغه بحران ته پای ټکی کیږي او د خپل ملت په چوپړ کې حاضر روسی. په دې کې د شرطونه نشته چې هغه کې حزب د خپل ځان لپاره کم امتیازات وغوښتي، بلکې په دې کې ټول د شرایط چې هغه هم د افغانستان د ولس مهمې موضوعګانې دي د هغې لپاره د حل لارې ولټول شي او حل لارې بین الافغاني جرګو په واسطه باندې ترسره شي.
موږ خو تر کومه ځایه چې خبر یو پنځه ټکي دي چې هغې کې لږ دروي اختلاف دی او دغه خصوصا په دریو کې. په دې خبرو کې یوه مسله دا ده چې مثلا وایي دا شمشه تو کم چې دی دا د خیبر پختونخوا نه افغانستان ته ولېږدول شي، په دې زه پوه نه شوم چې دا کم څنګه ولېږدول شي، مقصد څه دی؟ دی
مقصد خو یې واضح دی. په هغه پنځه شرطونو چې کوم پاتې دي او یا په شلو شرطونو شلو موادو باندې بحث شوی دی، دا هغه طرحه ده چې د افغانستان د عالي شورا د سولې د هیئت او د حزب اسلام افغانستان د هیئتونو ترمنځ په دې باندې بحث شوی. پنځه مواد چې کوم پاتې دي، شمشتو کم مهمه مسله ده، هلته تقریبا زرګونو کورنۍ مشتي او حزب غواړي چې د هغې کورنۍ د بېرته راستنېدو دپاره یو ښارګوټی په هم په کابل کې ښارګوټی جوړ شي، هم په مربوطه ولایاتو کې، او خلکو ته د ځای زیږی د تهیې دپاره اقدام وشي. یو شي دا یوازې د حزب موضوع نه ده، بلکې دا د دولت د مسؤلینو موضوع ده، د مهاجرینو د وزارت په بحث کان موضوع ده چې هغوی باید په دې کې دلچسپي والي د حزب په ځای باندې چې دا کم کغه کم مهاجرین ټول افغانستان ته راستانه شي، په خپل هیواد کې ژوند وکړي، په خود د خپل ځان ته سرپناه ولري.
یعنی دا خود مختلف ولایتونو دي، دا خلک چې تر اوسه پورې د شمشتو په کم کې دي، څومره دي دغه مهاجر؟ خود مختلف ولایتو دي، د مختلفو قومونو خلک دي، درست؟
قانوني خطر باندې مونږ وایو چې دولت سره خبرې پاندې باندې روانې دي چې دوی ته هم په هغه مربوطه ولایاتو کې او هم په کابل شاوخوا کې د استوګنې لپاره ځایونه تهیه شي، خرګوټي جوړ شي ورته د خرګوټو هلته پکې ورته د سکونت ځایونه پیدا شي.
یعنی معنا داسې ونه شي لکه نور مهاجر چې د پاکستان یا د نورو ځایونو راغلي دي د کابل په یو نقطه کې سره راولي دي، دوی نه ځای لري تر اوسه پورې، نه د دوی د ستونزو غم خوړل شوی دی چې دا راځي باید اول یو چاره وشي بیا د خلک بیرته وطن ته راستانه شي. مقصد دا دی
بالکل بالکل همدغه څه مقصد دی، نه تنها دوی ته بلکې ټول هغه مهاجرین چې پاکستان کې اوسیږي او هغه بیرته د راتګ د لپاره زمينه برابرو. د مهاجرینو د وزارت مسؤلیت د شرکتونو لپاره هم زیاته هي کی هم کور ته هي کی واغوی په ابرومندانه توګه باندې بیرته ځي فزې کی.
بل خبره بل شرط دا هم دی چې دا د بندیانو خوشی کیدلو مسله کړه، دا د کوم بندیانو خوشی کیدل څه ډول بندیان؟
ټول هغه سیاسي بندیان چې د حزب په نوم باندې په یو باندې بل باندې باندې نیول شي په سیاسي توګه باندې هغه باید آزاد شي. په زرګونو کسان د حزب په یو نوم بل نوم باندې د امنیت کسان په واسطه باندې یا د ذاتی دښمنۍ په واسطه باندې یا د مخالفو تنظیمونو د نومونو په ورکولو باندې د نیول شوی بشرګان په زندانو کې پراته دي به سرنوشته. دا ټول سیاسي بندیان
یعنی دوی محاکمه شوی دي کتر اوسه محاکمه شوی نه دي، دوی جرم نه دي.
نو که هغه کسان چې جرم کړی یا جرم شوی هغه هغه دوسی علیحدہ دي، هغه کسان چې هغه سیاسي بندیان دي او تر اوسه پورې څوک پانه نه لري هغه خو باید په هر صورت باندې آزاد کړي شي.
ها ها، دا خو دوه شرط شو. یو شرط بل چې همیش یادې ده په خو هم په دې باندې خبره شوې ده چې د حکمت صاحب نوم دی د تور لیست نه وېسل شي، ځکه هغه د امریکای د خارجه وزارت په تور لیست کې ده. دا هم یو ټکی دی. دا حل
نه د حل لپاره دی بهترین نه هم ده چې د افغانستان دولت خپل دغه پیشنهاد د ملل متحد ته او امریکایانو سره مشترکاً دا پیشنهاد مخکې ویسي او د حزب اسلامي د قائد او رهبر چې په ټول عمر د افغانستان د استقلال ازادۍ لپاره په جدوجهد او مبارزه کې تیر کړی، خپل مبارزه ته د افغانستان د سرحد نه بیرون یو قدم هم نه دی ایستلی او په خپل امور کې په خپل اصول کې کلک ولاړ دی. دغه نوم باید د دغه سي لستون نه دا نه تر هغه نوم بلکې د حزب ټول هغه مسؤلینو بعضی کسانو چې دوی په تور لیست کې شامل کړي هغه باید د تور لیست نه حذف شي. ولې دا 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 مسله د مشکل د حل لپاره لا امري کومه جناب حکمتیار په افغانستان کې ولرو او هغه د افغانستان کې دغه نظام سره د خپل ولس په چوپړ کې د خدمت سره ولرو، زه فکر کوم چې دا به د افغانستان د دولت لپاره او د افغانستان د ولس لپاره یو ستر سرمایه وي. که چېرته هغه غوره ونشي کولی چې په ازادانه توګه په خپل هېواد کې د خپل لوی خدمت وکړي، نو دا خو بیا هغه مشکل زموږ حل نه کړي. موږ د مشکل د حل لپاره قدم
خدای دې لپاره حکومت وایي چې باید دوی خپل وسلې د ټول د حزب اسلامي سره وسوال چې دي چې جنگي دوی باید وسله پزمکه کړي او د سولې د پروسې سره نو بیا به دغه کسان د تور لیست نه وایستل شي. دوی خبره ده. زما به سوال ده چې دغه کار تر سره شو، حکمتیار سبب په افغانستان کې څه مقام ولري؟
دغه موضوع به د حزب دغه وسنی عالی رتبه هیئت او د جناب ولسمشر اشرف غنی تر بحث لاندې راځي او تر څو د هغې لپاره مقام او د هغې لپاره ټول هغه مسایل چې د هغې ضرورت دی، که هغه امنیتي مسایل دي که هغه نور مسایل دي، هغه باید د دې فیصله د دې تعهد یو برخه وګرځېږي او په هغې باندې ولسمشر اشرف غنی خپل موقف او دریز روخانه کی.
مثلا د مجاهدینو ډیر پخوانی کسان دي چې په افغانستان کې ووسی کارم کوي مسؤونم دي، یعنی د دې کسانو غونډه به یو کس ویدای هم داسې.
حزب اسلامي افغانستان یو ډیر ستر تنظیم دي او هغه خپل سیاسي اهداف لري، خپل مرام لري او د هغه اهداف تر سره کولو لپاره په خپل ولس کې خدمت ته راځانګي. زه په دې باندې متأخر نه چې د حزب د امیر مقام دا غسنه چې خلک تصور کوي ډیر پورته وي او هغه په خپل ولس کې د کار لپاره زمينه برابرې. حزب اسلامي د خپل قوت په مطابق په افغانستان کې راتلونکو انتخاباتو کې به برخه اخلي او ولس کې به کار کوي، په دفتر ولایتونو کې به دفاتر جوړي. کوم مسائل چې حزب اسلامي افغانستان او د سولې د عالی شورا ترمنځ تر بحث لاندې، دا مسائل یوازې د حزب او د پورې مربوط نه دي، بلکې دا مسائل ټول د ټول ولس مسائل دي. دا د سولې خبرې شروع شوې دي او ان شاء الله امید لرو چې دا به یو ښه نتیجې ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه قریب الرحمن سید صاحب، کور دی ودان.
پاموکړی د مهمو خبرونو لنډیستا ولسی جرګوای چې جمهور رئیس غنی باید چې د دفاع وزارت او ملي امنیت د ریاست کاندیدان ورته معرفي کړي. د ولسی جرګې دوه مرستیال نعمت الله غفاری امریکا غږ ته ویلي دي چې د سبا ورځې په غونډه کې چې د جګړې او سولې په مسایلو به خبرې وشي. د حکومت نه به د وکیلانو یو غوښتنه دا وي چې وزیران دې ورته معرفي شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې باید چې د امریکا او اروپا اتحاد ترمنځ د آزاد تجارت په اړه د موافقې په برخه کې پرمختګ وشي. د امریکا ولسمشر اوباما پریکړه کړې ده چې 250 تن عسكر به سوریه ته واستوي چې د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړه کې مرسته وشي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي هغه زیاته کړې ده چې اوباما بنن د دوشنبه په ورځ په جرمني کې د خپل سفر په اخرنۍ ورځ دغه اعلان وکړي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو ویلي دي د هغه وخت نه چې د سمندر د لارې یونان ته د سوریې د مهاجرینو مخه نیولې ده ډېر کم مهاجر اوس یونان ته اوړي. بشري مرستندوی ادارې خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت د ډلې نه د موصل ښار د بیرته نیولو جګړې د هغه سیمې د خلکو په ژوند ډېر ناوړه اغېز کولی شي چې په جګړې کې بند پاتې دي. او ملګرو ملتونو د شمالي کوریا د شنبې د ورځې د بالستیک توغندي ازموینه غندلې ده. ملګرو ملتونو یو اعلامیه خپره کړې ده چې ویل شوې دي پکې چې د شمالي کوریا د دغه اقدام نه وروسته په هغوی نوي بندیزونه هم به ولګوي او پیونګ یانګ به دې ته مجبور کړي چې د نړیوال قوانینو درناوی وکړي.
د موسم حال نن په کابل کې د تودوخه لوړه درجه دریش او ټیټه شپږ درجه سانتیګراد ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه پنځیش او ټیټه اته درجه ده. په اسد آباد کې د تودوخه لوړه درجه څلیرش او ټیټه دیارلس درجه ده. په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه یولس او ټیټه درې درجه ده. په میمنه کې د تودوخه لوړه درجه یویش او ټیټه یولس درجه ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 2 درجه ده. په زرنج کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 6 ده. په میدان ښار کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 10 ده. کندوز کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 11 درجه ده. سانتیګراد په حساب اټکل شوی ده. محترم اوریدونکو زمونږ لومړی نیم ساعت پښتو خپرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خپرونه شروع کیږي. موږ نیم ساعت وروسته به حاضرېږو.